میزبان شما است سفی الله، خوش آمدین.
من نکم سید سمی عباس، وقت به افغانستان که ده سهار اته بجیر شوی. دا ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسي جرګوي د ملي دسترخوان په نوم طرحه قانوني ستونزې لري، نو ځکه دوی رد کړه. حکومت غوښتل د دغې طرحې له لارې په بېوزلو خلکو باندې خوراکي مرستې وویشي. د پاکستان د پوځ یو منتقد او مشهوره پاکستانی خبریال متی الله جان تر 12 ساعته تښتول کېدو بېګا ناوخته بیرته خوشې شو. دا مو په دغه پروګرام کې د سر موضوعګانې دي په داخلي او بهرنیو برخو کې. خو تر هر څه مخکې خبرونه، د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا شارژ دافیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پیل ټینګار کړی دی. د کندهار ولایت چارواکي په تخته پل ولسوالۍ کې د وو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. او اروپایي هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. خبرونه، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفارت شارژ دافیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پیل ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل ښاغلي اتمر او ښاغلي ویلسن پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې.
دواړو لورو د سولې د روان بهیر د طالبانو او د افغانستان جمهوری دولت ترمنځ د بندیانو د تبادله او د مذاکرات او د عاجل پیل پکله او د تاوتریخوالي د کمولو په اړه مفصل خبرې وکولی.
خغلی ویلسن هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا هیله لري بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. محمد حنیف اتمر د چنګاښ په 16 نیټه په کابل کې ویلی و د بین الافغاني خبرو لومړی پړاو به په قطر کې پیل شي، خو دا یې نه ویلي چې څه وخت. د کندهار ولایت چارواکي په تخته پل ولسوالۍ کې د وو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیری وروسته له هغه ووژل شول چې طالبانو یې پر پوستو حملې وکړې. د ده په وینا د سې شنبې په ورځ د طالبانو په حمله کې یو پولیس ټپي شوی هم دی. بارکزي زیاته کړه وروسته د دواړو لوریو ترمنځ نښته وشوه او طالبانو ته هم تلفات واوښتل، خو ده په دې اړه له نورو معلوماتو ډډه وکړه. طالبانو ادعا کړې چې په دې حمله کې 12 پولیس وژل شوي، خو د کندهار چارواکي دغه ادعا ردوي. په داسې حال کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو هڅې زیاتې شوي دي، د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه هم نه ده ورو شوې. د بلخ ولایت ځایي چارواکي تاییدوي چې طالبانو په دې ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 16 سرتیري خوشي کړي دي. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون 1 سرتیری خوشي کړي.
به اساس همون توافقنامه که فی مابین طالب ها و دولت ایالات متحده امریکا
ده وید امریکا و طالبان و ترمینز ده موافقه پر اساس ده افغان امنیتی و دفاعی زوکونو 16 سرتیری چه ده طالبان و پا بند کیو پا چمتال ولسوالی که را خوش شویدیم.
طالبان قرار داشتیم از ولسوالیش چمتال ولایت بلخ رها شد.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین پرون په خپل ټویټر پاڼه د دغو کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د راپورونو پر اساس تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 4000 زندانیان خوشي کړي او طالبانو له حکومت سره اړوند 3500 زیات بندیان خوشي کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه لیک پر اساس افغان حکومت د طالبانو 15000 بندیان او طالبان 1000 تنه حکومتي بندیان خوشي کوي. اروپایي هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. د پر چین تور پورې کړ چې د کرونا ویروس له بحرانه په استفادې د خپلو ګټو په لټه کې دی. پومپیو دغه خبرې د سه شنبې په ورځ د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب سره په لندن کې تر لیدو وروسته وکړې. دوی په دې اړه خبرې وکړې چې چین د کرونا ویروس د وبا په اړه شفافیت نه دی څرګند کړی او د بشري حقونو څخه سرغړونو او انټرنیټي غلاو ته دوام ورکړی. د دوی په وینا دا قانون د 1999 کال له هغې موافقې سرغړونه کوي چې د یو هیواد دو سیستمونو پر اساس رامنځته شوی و. امریکا، بریتانیا او نورو لویدیز هیوادونو پر هانګ کانګ د چین له نوي امنیتي قانون سره مخالفت څرګند کړي. بریتانیا په 1990 کال کې د هانګ کانګ واک بیرته چین ته په دې تمه وسپاره چې د دې ښار اقتصادي او ټولنیزو دودونو درناوی وکړي. بریتانیا ته د چین سفیر لیو شیامینګ پر ټوټر خبرداري ورکړ چې بریتانیا باید د دوه اړخیزو اړیکو د خرابېدو مسؤلیت ومني. او په اوکراین کې یو وسلوال کس له خلکو ډک بس تختولې ده. دغه کس چې وسلی او چاودیدونکو مواد ورسره په لوتس کې یو بس کنټرول ترلاسه کړو، ټول مسافرې برامته ونیول. دا پیښه پرون د سه شنبه په ورځ وشوه. د پولیسو یو ویاند اولها بوزولوک ویلي دغه سړی شاوخوا شل کسان برامته نیولي او پولیس د پیښې ځای ته رسیدلی. د اوکراین امنیتي خدماتو ادارې بیا ویلي د برمته نیول شویو کسانو شمیر لس دی. د ځایي پولیسو مشر یوری کروشکو ویلي برمته نیونکي ورته د ټلیفون له لارې ویلي چې چاودیدونکي مواد ورسره دي او د ښار په یو بله سیمه کې یو ریموت کنټرول بم هم ځای پر ځای کړی. د کورونا چارو وزیر انتون راشچینکو ویلي برمته نیونکي له چارواکو سره د ټلیفون له لارې په تماس کې دی. د ده په وینا د دغه کس غوښتنې لا نه دي معلومې، خو پولیسو ته ویلي چې د دې پیښې لامل د اوکراین اوسنی وضعیت دی. د ازادي رادیو لاره مو خبرونه واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې ولسی جرګې ویلي د ملي دسترخوان په نوم طرحې قانوني ستونزې درلودې نو ځکه یې رد کړه. د جرګې د مالی چارو کمیسیون رئیس میر افغان صافه
د ملي دسترخوان په پروسه کې یو خدا او شفافیت پکې موجود نه و. په دې چې تاسو معلومه چې افغانستان ډیره برخه د مخالفینو په لاس کې ده، حکومت په تسلط کې نه ده، هلته څه قسم یې نظارت کېدلی شو.
د سولې په اړه باندې اوري چې د افغان حکومت ویاند د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پرون ویلي د طالبانو ټول کارونه تر زربین لاندې دي.
طالبان زیر زربین جامعه جهانی قرار دارند، زیر زربین مردم افغانستان قرار دارند. هر اقدامشان ما از نزدیک بررسی خواهیم کرد.
د ویل چې طالبانو نور کم کړی او نه د سولې په برخه کې خپل ژمنې ادا کړې دي، خو طالبان دا مسایل ردوي. په کونړ کې به هم په نورستان کې به د لرګینو صنایعو په اړه باندې تاسو ته یو جالب راپور خپور کړو.
دلته موږ لوګو جوړو، په میوادانی جوړی، داسې مایده مایده کارونه موږ دلته کوو. دا زموږ کم کسب چلی ده، د زموږ د پوخانه، د زموږ د میراثونه دا پاتې شوی ده.
له پاکستان هم دا راپور لرو چې د پوز منتقد او مشهور خبریال ماتی ولا جان تر 2 ساعت تختول کیدو ورسته بیگانه وخت خوشی شو. رازول لمړی راپور ته د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون چارواکي وایي له بیوازلو سره د مرستې په هدف د حکومت د ملي دسترخوان طرحه د اساسي قانون له یو نویمې مادې سره په ټکر کې وه او د څار او شفافیت په برخه کې هم ستونزې درلودې. دغه کمیسیون رئیس میر افغان صافي د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د ملي دسترخوان لپاره حکومت له پراختیايي بودیجې 280 میلیون ډالره کم کړي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا وایي د ملي دسترخوان د تمویل چارې ریوال بانک پر غاړه لري. پرون سه شنبه د افغانستان ولسی جرګې د ملي دسترخوان طرحه رد کړه. ټاکل شوی و د 240 میلیونو ډالرو په لګښت د ملي دسترخوان پروګرام په دوو پړاوونو کې د افغانستان 90% اوسیدونکو ته مرسته ورسوي. ملالی بشیر په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګې د سه شنبې په ورځ د ملي دسترخوان په نوم د حکومت هغه طرحه رد کړه چې لمخې ټاکل شوی و له بېوزلي خلکو سره مرسته وسی. ولسی جرګه د دې طرح پر ځای د مالی او بودیجوي کمیسیون بدیل طرح تصویب کړه چې پر پراختیایي کارو راڅرخي. د یاد کمیسیون رئیس میر افغان صافی د سه شنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل چې د ملي دسترخوان طرح د افغانستان د اساسي قانون د یو نیمې مادې پر خلاف و او پر همدې اساس دوی ولسی جرګې ته یوه بدیله طرحه وړاندې کړه. دی د ملي دسترخوان د طرحې د ردېدو ځینې لاملونه یادوي.
د ملي دسترخوان په پروسه کې یو خدا او شفافیت پکې موجود نه و. په دې چې تاسو معلومه چې افغانستان ډېره برخه د مخالفینو په لاس کې د حکومت په تسلط کې نه ده، هلته څه قسم یې ده هغه کېدل نظارت کېدلی شو، او بله کومه ساحه چې د حکومت په تسلط کې ده هغه هم د زورواکو په لاس کې ده. زورواکو ځای کې څه رقم به وزي غریب ته کومک ورسیږي، دا غریبانو ته نه رسېدل.
شاغلی صافی زیاته کړه چې د ملي دسترخوان د طرحې له مخې د دې پروګرام خلکو ته دومره ګټه نه رسوله، له همدې کبله یې ولسي جرګې ته وړاندیز وکړ چې د ملي دسترخوان په لګښت باید بندونه، سړکونه، ښوونځي او کلینیکونه جوړ سي. شاغلی صافی وویل چې د ملي دسترخوان لپاره 280 میلیونه ډالره له پراختیایي بودیجې کمې سوي وي چې د ځینو پروژو 30% او د ځینو 40% کارونه بشپړه سوي دي. د ولسی جرګې پریکړې ته په غبرګون کې د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ولسی جرګې د ملي دسترخوان په اړه دقیق معلومات نه و ترلاسه کړي، او د کلیو او پراختیا وزیر هیڅ فرصت و نه درلود چې د ملي دسترخوان د پروګرام تر افتتاح وروسته پارلمان ته توضیحات ورکړي. د زیاته کړه
انتظار ما از پارلمان محترم است که
د ویل ولسی جرګې زموږ تمه دا ده چې د دې پراخ پروګرام په اړه یې دقیق معلومات ترلاسه کړي وای. دا یو ډیر لوی پروګرام دی، نړیوال بانک یې تمویلوي. اصلي هدف یې له لوږې او بېوزلۍ او همداراز د کرونا ویروس له منفي اقتصادي اغېز سره مبارزه ده.
کرونا هست.
ولسمشر محمد اشرف غنی د چونګاش په 28مه په ټول هیواد کې د بیوزلی خلکو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم پروګرام اعلان کړ. ټاکل سوی د ملي دسترخوان پروګرام تر 3.5 میلیونه کورنیو پورې ورسیږي چې له دې سره به شاوخوا 90% افغانانو ته په دوو پړاوونو کې دا مرستې رسېدلی وای. د پروګرام له مخې په لومړي پړاو کې د 80 میلیونه ډالرو په لګښت 123 ولسوالۍ، او په دوهم پړاو کې د 150 میلیونه ډالرو په لګښت 215 ولسوالۍ په پام کې نیول سوي. د حکومت د معلوماتو له مخې خلکو ته په دغو مرستو کې اوړه، وریجې، غوړي، لوبیا، صابون او یو شمیر نور د اړتیا مواد شامل دي. که څه هم ښاغلی صدیقي ونه ویل چې آیا ولسمشر به د ملي دسترخوان د عملي کېدو په برخه کې ځانګړی فرمان جاري کړي، خو ده وویل په دې اړه چې هر ډول اقدام کېږي حکومت به د ځواب ورکوونکي په توګه د شفافیت پام کې نیولو سره خپل راپور هم افغانانو ته او هم پارلمان ته وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان حکومت خبرداري ورکوي چې نړیواله ټولنه او افغانان د طالبانو کارونه تر زربین لاندې نیولې دي او د دې ډلې ټول حرکات څاري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې وی غونډې ته وویل طالبان تر اوسه هم له تاوتریخوالي لاس نه دی اخیستی او د دې ډلې له امریکا سره سیاسي ژمنه ماته کړې ده. طالبان بیا دا خبرې ردوي. د کابل په دې اړه رحمت الله افغان راپور جوړ کړی.
طالبانو ته خبرداري د دغه ډلې هر ګام د نړیوالې ټولنې تر نظر څېړنې لاندې دی. هغه ډله چې د افغان حکومت په وینا امریکا سره په خپلو کړیو ژمنو کې ناکامه سوې، که څه هم افغان حکومت طالبان د تاوتریخوالي کمښت او مذاکراتو ته رابولي، خو خبرداری هم ورکوي چې د دغه ډلې د غړیو هر ګام د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت تر زربین لاندې دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د انتقاد ګوته طالبانو ته ده.
موږ طالبان آزاد کړل څو دغه ډله له جګړې لاس واخلي، خو یاد ډلې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. د سولې په پروسه کې ژمنې کمې دي. طالبان د افغانانو او نړیوالې ټولنې له زربین لاندې دي او د دغې ډلې هر ګام به څېړي او څاري.
د 4400 طالبانو آزادېدل، دفاعي حالت د امنیتي ځواکونو تک، د امریکایي ځواکونو کمیدل او د دغو ځواکونو د پوځي اډو تخلیه هغه موارد دي چې ښاغلی صدیقی د بین الافغاني خبرو ته د زمینه برابرولو لپاره د هڅو په توګه یادوي. نوموړی ټینګار کوي چې طالبان باید دغه هڅې د افغان حکومت د کمزورتیا په معنا ونه ګڼي او د جګړې په ډګر کې هم ځان ګټونکي ونه بولي. ښاغلی صدیقي ټینګار کوي چې طالبان باید د سولې فرصت له لاسه ورنه کړي او دغه ډلې له خوا باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره شرط مطرح نسي. افغان حکومت وایي چې د سولې د ملي مصالحې شورا په جوړېدو سره د سولې لپاره اجماع رامنځته سوي، خو طالبان د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. تازه اروپایي ټولنې له خنډ پرته د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي او اوس افغان حکومت وایي چې د دوی له لوري په دې خبرو کې ټولې ژمنې عملي سوي او طالبان د سولې په وړاندې په خپلو ژمنو کې سستي کوي. د افغان ولسمشر بیان هم دا شان وایي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې فرصت له لاسه ورکوي او نړیواله ټولنه به هم نهیلي کړي. افغان حکومت داسې مهال طالبان د سولې په وړاندې د خنډونو په جوړولو او ځنډولو تورنوي چې دغه ډلې تل ورته تورنه په افغان حکومت پورې کړي. بل خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که امریکا وغواړي په طالبانو فشار راوړي نو په څو ورځو کې به دغه ډله د سولې بین الافغاني خبرو ته چمتو سي. په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي حمیدالله توخي ازادي راډیو ته وویل په ورته وخت کې د طالبانو د نظامي برخې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه ژمنې چې له امریکا سره یې په سیاسي هوکړه کې کړې عمل یې پرې کړی او له افغان حکومت سره یې ژمنې نه درلودې. دغه ډله وایي چې امریکا د سیاسي هوکړې ځینې برخې تر پښو لاندې کړي، خو اوس هم هڅې پردي دي چې له دې ټولو سره بیا هم هوکړه مثبت لوري ته حرکت وکړي. ذبیح الله مجاهد وایي افغان حکومت هڅه کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوي سیاسي هوکړه له ناکامۍ سره مخ کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتا افغان حکومت وایي طالبان لا هم له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دغه بهرنۍ ترهګري ډلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له طالبانو سره یو ځای په جګړو بوخت دي، خو طالبان بیا د حکومت دغه ادارې دوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له یو شمېر ولایتونو داسې راپورونه خپریږي چې القاعده او ځینې نورې ترهګري ډلې پکې فعالیتونه لري چې وروستی هغه یې هلمند ولایت دی. نور جزئیات د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
افغان حکومت ادعا کوي چې طالبان له امریکا سره تر هوکړې وروسته هم له یو شمېر تروریستي ډلو سره پراخي اړیکې لري. د دغه هیواد د ملي امنیت د سلاکار بیان جاوید فیصل د سیشمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له القاعده او نورو سیمه ییزو نړیوالو ترهګرو ډلو سره په ګډه جګړه مخته وړي.
طالبان لا هم له القاعده او نورو سیمه ییزو نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري. دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبان په لیکو کې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي او دلته خپل تروریستي فعالیتونه دوام ورکوي.
افغان حکومت په داسې حال کې دغه خبرې تاییدوي چې په دې وروستیو کې له بدخشان، تخار، غزنی، ننګرهار او هلمند ولایتونو نه راپورونه ترلاسه سوي چې طالبان له القاعده، لشکر طیبه، داعش او ځینو نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او د هغوی په ملاتړ جګړه کوي. تازه د هلمند والی محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د جنوبي ولسوالۍ دیشونه د هرات تر شینډن ولسوالۍ پورې القاعده شبکې اړوند ډلې له طالبانو سره په ګډه سیمه ناامنه کوي او پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته زور ورکړی دی.
د کشفي ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو له کابل چې ما ته رسیدلی دي هغه دا دی چې اوس القاعده د برامچینه نیولې تر هرات په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نورو مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې، تر لشکر طیبه پورې، تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت.
تر دې وړاندې په غزنی ولایت کې عام خلکو، ولایتي شورا او محلي ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو لیکو ته بهرني جنگیالي ورغلي دي. د غزنی ولایت د اوسیدونکو په خبره په دغه بهرنیو جنگیالیو کې چې پاکستانیان، چچینیان او د نورو هیوادونو اتباع شامل دي په ځبه ورسره نه پوهیږي. د غزنی ولی وحید الله کلیمزی هم ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې عرب، چچینی او پاکستانی جنگیالي لیدل سوي دي. وړاندې ازادي راډیو له بدخشان نه هم ورته راپور درلود چې په دغه ولایت کې طالبانو له بهرنیو جنگیالیو سره لاس یو کړی او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جګړه کوي. دغه شان له تخار او ننګرهار نه هم ورته راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د طالبانو پر وړاندې د دوی له لوري په عملیاتو کې پاکستانیانو وسلوال ته هم مرکزوب لوختي چې په خبره یې دا ښیي چې بهرني جنگیالي له طالبانو سره یو ځای فعالیت کوي، خو طالبان بیا له ټولو بهرنیو تراګرو ډلو سره د اړیکو اداره دوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې د افغان حکومت له لوري د سولې د خبرو د زیانمنولو لپاره کیږي. ښاغلی مجاهد په افغانستان کې د هر ډول بهرنیو جنگیالیو شتون ردوي. د تیرې فبروري میلادي میاشتې په 9 نیټه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې هوکړه وسوه، پکې راغلي چې طالبان به له ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرېږدي. بلخوا د سولې په چارو کې یو شمېر بنسټونه په دې باور دي چې که طالبان له دغو نړیوالو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکو ته دوام ورکړي، د افغانستان سوله شونې نه ده. له دې جلې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د نورو نړیوالو ترهګرو په ملاتړ جګړې ته دوام ورکوي.
زه خپله داسې څه نه وینم چې دوی د خپل دغه اړیکې د خارجي جنګیالیو سره پرېږدي او جنګ دې ودروي، چون چې په دې کې د دوی مشترکې ګټې دي. د مشترکې ګټې نه علاوه دغه افراد ډېر سخت دریز او افراطي فکر لري او پر دې باور دي چې باید جنګ ادامه او دغه کې یو تر څو د افغانستان مسله یوازې نه ده، باید د باندې ولاړ شي. اګر طالبان دا ادا کوي زموږ اجنډا یوازې د افغانستان پورې مربوطه ده، نو دا شایسته بلی.
په دې باور دی چې که طالبان له دغو بهرنیو تراکرو سره خپلې اړیکې پرې نه کړي، راتلونکي کې به سوله تش په نوم او جګړه به لا هم روانه وي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
Stars and Stripes ورسپانې له افغانستان د خپل هیواد د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټینګار یو لیکنه خپره کړې ده. لیکوال لیکي ترامپ تیره میاشت د دفاع وزارت له چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه خبرې وکړې. په لیکنه کې وړاندې د هغو امریکایي چارواکو له قوله چې له موضوع خبرو ویل شوي چې ترامپ په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر ورځې له افغانستانه د پام وړ شمېر امریکایي سرتیرو پر کمیدو ټینګار کوو. خو لیکوال وایي ترامپ ته ویل شوي چې په افغانستان کې تر 8600 څخه د کم شمېر امریکایي سرتیرو حضور د قطر د موافقې په شرطونو پورې تړلې چې تر اوسه نه ده تطبیق شوې. د دغې موافقې لومړۍ مرحله پای ته رسېدلې. اوس د شخړو کمیدل، د بندیانو د تبادلې د بهیر بشپړېدل او د بین الافغاني خبرو پیلېدل د دوهمې مرحلې شرطونه دي. Stars and Stripes وړاندې لیکي امریکایي پوځي چارواکو له ډېرې مودې انتظار درلود چې په منځني ختیځ او افغانستان کې باید د امریکایي سرتیرو شمیر کم شي، هغه هم عمدتاً په درې دلیلونو. د اسلامي دولت ډلې ځپل، په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته هیله، او ښایي تر ټولو مهم په شخړو کې د خپل هیواد له ښکېلتیا سره د ټرمپ نه لیوالتیا. خو د منتقدینو په باور په سیمه کې د امریکا د حضور کمیده پر ایران تر آخري حد د فشار راوستو لپاره د ټرمپ د ادارې له ژمنې سره په تضاد کې ده. ګارډین ورځپاڼې په غور ولایت کې د هغې نجلۍ کیسې ته پام اړولی چې وایي د خپلې مور او پلار د وینو غچې له وسلوالو طالبانو اخیستی. په مطلب کې راغلي چې پیغلوټې قمرګلې له خپل کوچني ورور سره په ګریوه کلي کې له وسلوالو یرغلګرو سره جګړه کړې ده. هغې له ازادي راډیو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. قمرګلې ویلي چې د شپې یوه بجه دوی په کور کې ویده وو چې د دهلیز دروازه کې ټک ټک شو او بریدګر راننوتل او مور و پلار یې په ډزو ووژل. قمرګل وایي دی هم دو حمله کوونکي په ډزو ووژل. د قمرګلې نوم د ډېرو نړیوالو رسنیو سرلیکونه جوړوي او د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم د هغې ستاینه کړې ده. ځینو په ټولنیزو شبکو کې هغه اتله بللی ده. طالبانو تر اوسه د دغې د تېرې اونۍ د پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو ګارډین لیکي چې طالبان اکثره هغه کسان چې د افغانستان له حکومت یا افغان امنیتي ځواکونو سره د کار کولو شک پرې وکړي په نښه کوي.
لکه څنګه مو چې د مطبوعاتو په تبصرو کې واورېدل، یوی افغان انجلی د خپل پلار قاتلین پر ډزو باندې وژلی دی. قمرګله 15 کلنه ده او په غور کې اوسیږي. تیرونه وروسته له هغه څو طالبان ووژل چې د طالبانو په ډزو کې پلار چې د قوم مشر ووژل شو. په دې اړه باندې راپور لرو چې قمر ګل اوس چیرته ده او له حکومت څه غواړي. خاطر پردیس جزئیات راکوي.
ورسته لدی چې د ویزوان غورین جلیل لوري د دوو طالب وسلوال د وژل کېدو خبرونه پر رسنیو کې خبره شو، یو لړ پښتن راولاړ شو چې یاد انجلی د خپل مور او پلار وژون کې څه ډول ووژل. قمر ګل له ازادي رادیو سره خبرو کې وایي
د شپې وا بجوا موک ویدو زما مور او پلار په وښونه کې ویدو، زه او رون مې په بل خونه کې پراتو. زموږ د کور د دهلیز ور وټه کول څه مور مې دروازه خلاص نه کړه، هغه یعنی طالبانو هم ور مات کړ او راغلل. زما مورې بهر وويستله او وی وشتله. بل ځلې زما پلار له کوټې بهر کړ او وی وشت. ما هم پر هغه ډزې وکړې او دوه کسان یې وزل شو.
پنځلس کلنه قمر ګل وای طالبانو پلار زکه وباجو چې د قوم مشر و. قمر ګل وست خپل پلرنی ټاټو بیا ګیروت څخه د تیوري ولسوالۍ مرکز ته راوستل شوی. هغه له حکومت غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابر کړي او نه امن سیمو ته امنیتي ځواکونه واستوي.
ولسمشر غواړي چې موږ امنیت ټینګ کړي، په آرام ژوند وکړو او خپل راتلونکی جوړ کړو. ولسمشر د موږ لپاره خوندي فعال کړي او هڅه وکړي چې زموږ د سیمو امنیت خوندي کړي.
د قمر ګل یو خپل عبدالقادر له حکومت غواړي چې د نوموړي او کوچني ورور امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومت نه غواړم چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د دواړو ځوانانو ته باید زده کړې زمینه برابر کړي، د دوی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ښه پروګرامونه جوړ کړي.
د غور ولایت د تیوري ولسوالۍ ولسوال محمد رفیق عالم وی قمر ګل او ورور یې د ولسوالۍ مرکز انتقال شوی او ټاکل شوی چې د ولایت مرکز فیروز کو ته ولېګل شي.
موږ په دې دواړو قهرمانانو ویاړو. هغه تیری کوونکي چې د دوی په کلی او کور یې حمله کړې وه، دوی ورته د عبرت درس ورکړ. درې کسان یې ورته ووژل او یو یې ورته ټپي کړ. موږ اوس هغوی د ولسوالۍ مرکز ته انتقال کړي او په نږدې راتلونکي کې به یې د ولایت مرکز ته ولیږو. له افغان ولسمشر غوښتنه کوو چې دې قهرمانانو ته د ملالۍ مډال ورکړي.
ورسته له هغه چې طالبانو د قمر ګل مور او پلار او یو خپل ورته وبشل، نوموړي د طالبانو دوه کس وبشل او د غور ولایت لپاره د طالبانو استخباراتي مرستیال ټپي کړ. طالبان به دغه اداوي په کلکه ردوي. د دې ډلې وان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په سیمه کې د افغان سیمه ییزو ځواکونو یعنی اربکیانو او طالبانو ترمنځ پرې وی پوستې نښته شوی. د ښاغلي مجاهد په خبره په دې نښته کې دوه طالب وسلوال ټپیان شوي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله وخت ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر هم تېره ورځ د کابینې په ناسته کې د یاد انجلۍ اتلولي وستایله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان یو مخکخ خبریال چې دغه هیواد د پاوز له منتقدینو ده تر تختول کېدو شاوخوا 12 ساعته ورسته پرون بیرته خوشی شو. متی الله جان د پاکستان له مشهور خبریالانو دی چې پرون د جولای په 8 په اسلام آباد کې تختول شوی و. نور حال د ملالی بشیر پر راپور کې.
د پاکستان د مخکښ خبريال متی الله جان همکار اسد تور وای یو شمیر کسانو په اسلام آباد کې د متی الله جان د موټر مخونیوله او هغه لدان سره یو ور د امنیتي کیمرو په ویډیو کې ښکاری چې یو شمیر سړی یو کس لخپل موټر راکښوي او یو بل موټر ته اچوي. میرمن یوای په ویډیو کې مخکنی موټر د متی الله جان دی. د پاکستان د اطلاعات وزیر شبلی فراز یوازې دومره ویل چې د متی الله جان تشتول کېدل تاییدوي. د پاکستان مخکښو سیاستوالو فعالانو او خبریالانو پر ټویټر د دغه خبریال دره خوش کول غوښتنه وکړه او د متی الله جان بیرته راولې په نوم یې یو هشټګ پایل کړ. اتریش میشتې د خبریالانو د حقونو ادارې هم غوښتنه کړې چې متی الله جان دې ژر تر ژره آزاد کړای سي. د دې ادارې مرستیال رئیس سکاټ ګریفن په یوه اعلامیه کې ویل موږ بیره لرو چې د متی الله جان ژوند په خطر کې دی او د ده د موندلو په برخه کې باید چټک اقدامات وسي او ډاډ دې ترلاسه سي چې دی به هرومرو راخوشي کیږي. ګریفن زیاته کړې په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي ته پکتو باید چارواکي د متی الله جان په ژوند ژغورلو کې ځنډ ونه کړي. متی الله جان له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په ورځپاڼو رادیوګانو او تلویزیونو کې کار کړی او د ده د ملګري عزیز سید په وینا مخکې هم ورباندې حملې سوي. وروسته له هغه چې د پاکستان وخت تلویزیون دی له دندې ګوښه کړ او د راپور له مخې دا کار یې د پاکستان د پوځ تر فشار لاندې کړی و. د یوټیوب او ټویټر په ګډون پر ټولنیزو رسنیو خپل حضور ته دوام ورکړی و. د روانې میاشتې په لومړیو کې د یوه ټویټ په خاطر د یوې پاکستاني محکمې خبرداری هم ترلاسه کړی و. په پاکستان کې پر پوځ انتقاد د رسنیو لپاره سره کرښه ګڼل کیږي. په دې هیواد کې بلاګران، خبریالان او فعالان شکایت کوي چې دوی په یوه نه بل ډول بیرول کیږي او تهدید کیږي. د 260 میلیونه نفوس لرونکي پاکستان پوځ په کورنیو او بهرنیو چارو کې پراخ واک لري. د پوځ یوه ویان د متی الله جان د تښتول کېدو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ګڼ پاکستاني خبریالان په وروستیو کې د لنډې مودې لپاره توقف سوي او داسې شک کیږي چې دا کار د پاکستان د پوځ استخباراتي اداره کوي. ویل کیږي دغه اداره هڅې کوي چې د پاکستان پر پوځ انتقادونه چپ کړي. پوځ دا تورونه ردوي.
وخت په کابل کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورځو لنډو خبرو ته، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر رایس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پیل ټینګار کړی دی. دوی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې. د کندهار ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په برید کې په تختپل ولسوالۍ کې د افغان پولیسو وغړي وژل شوي دي. د بلخ ولایت ځایي چارواکي بیا تاییدوي چې طالبانو په دغه ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 14 سرتیري خوشي کړي دي. اروپایي هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. او په اوکراین کې یو وسلوال کس له خلکو ډک بس تختولی دی. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. دویمه نیمایي پیلیږي. په دغې دویمه نیمایي کې لومړی دوه راپورونه لرو، بیا 19 خبرونه د ازادي اوریدونکو. راپور دا دی چې په لیبیا کې د بهرنیو قدرتونو ترمنځ د مخامخ جګړې خطر شته که څنګه؟ د مصر پارلمان د تېرې دوشنبې پر ورځ هغې لایحې ته رایه ورکړه چې د دغه هیواد ولسمشر عبدالفتاح سیسی ته اجازه ورکوي چې په لیبیا کې د پوځي مداخلې په هدف هغه هیواد ته ځواکونه واستوي. د مصر پارلمان وویل د سیسی حکومت ته اجازه ورکړه چې دا کار په لیبیا کې له تروریزم او وسلوالو ډلو سره د مبارزې لپاره وکړي. په لیبیا کې په 2011 کال کې د معمر قذافي تر وژل کېدو وروسته کورنۍ جګړه پیل شوه او لا هم روانه ده. قطر، ایتالیا او ترکیه د لیبیا په ترابلس کې د جوړ شوي حکومت ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. ځینې نور هیوادونه له هغې ډلې مصر، امارات او نور بیا د معمر خلیفه هفتر په نوم د یوې ملیشه ډلې د قمندان ملاتړی دی. په دې اړه راپور له فرشتې جلال زی اورو.
په لیبیا کې د قمندان هفتر او د ترابلس د حکومت ترمنځ جګړو کې د نړیوالو مداخله د دې خطر رامنځته کوي چې بهرني هیوادونه په دې هیواد کې په مخامخ ډول په جګړه کې ښکیل سي. د راپورټونو پر اساس یو شمېر هیوادونه ورله مخه پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو بندیز مات کړی او په هغه هیواد کې د جګړې دواړو خواو ته وسلې ورکړي او د ملاتړ لپاره یې جنگیالي ورستولې دي. د بلګې په ډول د فرانسې حکومت تر دې وړاندې څو واره پر ترکیه تور پورې کړی چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو بندیز یې مات کړی او لیبیا ته یې وسلې ورکړي دي. د امریکا دفاع وزارت په وینا ترکیه تیره میاشت د ترابلس د حکومت ملاتړ لپاره 3500 جنگیالي له سوریې هغه هیواد ته واستول. د پنټاګون د راپور د جولای په 12 د اسوسییټډ پرس اژانس ته رسیدلی و. له دې کبله د هفتر ځواکونو پر ترابلس د خپلې حملې پلان شاته کړ. د لیبیا په ختیځ کې پارلمان چې د هفتر ملاتړ کوي له مصر غوښتنه وکړه چې د ترکیه د ځواب ورکولو لپاره خپل پوځ ورواستوي. لیبیا د مصر پر لویدیځه پوله پروت هیواد دی. د افریقا په لویدیځ کې د عربي هیواد د تیلو سترې ذخیرې او ستر تاسیسات لري. د کډل چې په لیبیا کې د معمر القذافي حکومت نړیدلی، د مصر هوایي ځواکونو په دوامدار ډول په لیبیا کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد هوایي حملې کړې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې چې په 2014 میلادي کال کې خپور شو، په زغرده ویل شوي چې د مصر حکومت د هفتر ملاتړ کړی خو کچېری خپل پوځ ورواستوي په بېساري ډول جنجال پارونکی اقدام به وي. د مصر ولسمشر تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې په لیبیا کې روان بحران د خپل هیواد کورني امنیت ته ګواښ کړي او نسی کولای چې په لیبیا کې د وضعیت په اړه نور بې تفاوته پاتې سي. هغه د دوشنبه په ورځ پارلمان کې تر بحث مخکې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د لیبیا پر وضعیت ټلیفوني خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وویل چې سیسی او ټرمپ دواړو په دې ټلیفوني خبرو کې ومنله چې په لیبیا کې بحران باید په بیړني ډول کم شي او د دې لپاره اوربند او د اقتصادي او سیاسي جوړجاړي خبرې باید وشي. سپینې ماڼۍ همداراز وویل چې ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره خبرې وکړې او ورته وویل چې په لیبیا کې وضعیت د بهرنیو ځواکونو او د وسلوالو د شتوالي له کبله زیات خراب شوی دی. جرمني، فرانسې او ایټالیا په وروستیو کې خبرداری ورکړ چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي.
ورزو نورستان ته زموږ خبریال روح الله انوري د نورستان د لرګینو صنایعو په اړه باندې یو جالب راپور جوړ کړی. په ګډه او ترغه وروسته د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام مې راوي.
دوویش کلن نعمت الله څټکی او څولې په لاس په لرګي کې د کندنکاری په وسیله د افغانستان ملي نخان یعنی لوګو جوړوي. شاوخوا په دیوالونو یې په ټک وهل شوي میخونو ډیر نور جوړ شوي دا شان نخانونه جوړندي او د کارخونې په ځمکه بیا ګلکاری شوي میزونه، چوکۍ او نور وسایل پراته دي. نعمت الله وای غواړي لنیکونو او پلرونو ورته پاتې دغه هنر ژوندی وساتي.
دلته مونږ دا چې دا لوګو د افغانستان لوګو دلته مونږ لوګو جوړو په میوادانی جوړیږي. داسې مایده مایده کارونه مونږ دلته کوو. دا یو لوګو یو هفته کې جوړیږي. دا 15,000 افغانۍ. دا زمونږ کوم کسب چې دی دا زمونږ د پوخانه دا زمونږ د میراث غونې دا پاتې شوی دی. دا زمونږ خپل نیکونو یو دغه و دا کسب دی. ځکه
د ترکانی یا نجاری په دغه کارخونه کې نعمت الله سره نور للسو زیات کسان کار کوي. څوک په ماشینونو لرګي رکوي، څوک په همدی ماشینونو لوړی ژورې هواروي او څوک هم جوړو شوو وسایلو ته رنگ ورکوي. د صوبت خان په لاس کې د رنگ مالی برسته او جوړو شوو میزونو او چوکیو ته رنگ او پالش ورکوي.
بس دا پالش مالش کول دی لرګو. مخکې هم دا پالش کار کو نو مخکې کله کا بلکې مو وغیرہ مخکې پاکستان کې مو په دا قسم مې زکړه پاکستان کې ده. تقریبا نو کار په دې مقدار باندې کو چې سمره مونږ کولې شو یو بیډم کو یو نیمه موګو دوه موګو دمره مقدار کې کار کار پورے فرق ہے یار. تقریبا 500 روپے گٹو یار. الحمدللہ بس کی کی پی گزارا پہ کو گنی گزارا ہو پلس ظلم نکی گی.
دل تا چوک دار کی دن کو لرگیو پ بور او گردونو سپیری او چوک ہم پ رنگ رنگ رنگونو لڑل شوی. خو هر سړی په خپل کار بوخت او هڅه ادا ده چې په خپل کور کلی کې خپل بچو ته حلاله روزي وګټي. د دوی په خبره سلګونه کال کېږي چې په نورستان کې ترکانان یا نجاران په خپل هنرمندو ګوتو په لرګیو کې کندنکاری سره خکلی انزورونه، نقشې او ګلان کاږي. د ریشههای تاریخي و فرهنګي نورستان د کتاب لیکوال سمی ولا تازه هم د خپل کتاب په 203 کلی کلی چې په یاد ولایت کې د کندنکاری کسب لنهمی هجری پیړی وړاندې هم دود درلود. خو دغه ترکانان شکایت کوي چې بازار نه لري ځکه نور ولایتونو ته د دې سیزونو په انتقال بندیز لګیدلې ده. د نورستان ولایت سیمایي چارواکي هم مانی چې په یاد ولایت کې لړګي او جوړو شیانو ته له نورستان نه کونړ او جلال آباد ته په وړلو د ولسمشر لخوا بندیز لګیدلې او هیڅ چاته اجازه نشته چې لړګي جوړ شوی توکي بل ځای ته یوسي. چې لامل یې د یاد برخې صنعتکاران ستونزې ګالي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل
موږ نورستانیان په کاغذ نه خصوصي سټوري کې دولتي ټول له مشکل سره مخامخ یو. موږ دلته چوکیانې ډبل بیټونه او الماری ځینې نور مسائل جوړو. کچیر موږ دا امکانات پیدا کړو چې د دې ولایت نه دا مسائل انتقال کړو د احتمال لري چې د نورستان باندې داسي نه تنها چې د شرقي زون په ساته بلکې د افغانستان په ساته احتمال لري چې دا ماتراسي او انکشاف وکړي.
د خاغلی فیضی خبرې ته په اشاره سره که دا بندیز د نورستانی ترکانانو او کندنکارانو لکار لری شو، نو ممکن نعمت الله په خپل کارخونه کې کارګران ډیر او د اونۍ یو نه څو د لرګیو لوګوګانې یا نشانونه جوړ کړي، او په دې سره ښایي د رنګمال صحبت خان ماش هم لوړ شي. خو ویره دا ده چې د دې بندیز لری کېدل نورو هیوادونو ته د نورستان د لرګیو د قاچاق لپاره زمینه برابره نه کړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي وريدونکو د خبرونه درنو مينوالو، السلام علیکم. خوشاله يم چې فریبا ظاهر یو ځل بیا د یو بل خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو ته شرف لسم. دوستانو، د دې ونې خبرونه بیا هم ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړ ده چې تاسو د افغانستان د مختلفو ولایتونو او سیمو څخه راستول دي او د خپل سیمو ستونزې مور سره شریکي کړې دي. البته بیا هم لدې قبل چې موږ پیغامونه ډیر لرو، نو دا ونې غواړم چې له تبصره پرته ستاسو پیغامونه واورو، او له کوم چارواکي سره په دې خبرونه کې مرکه نه لرم. نو غواړو ستاسو ستونزې واورو، په دې هیله چې اړوند مسؤلین هم واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي. نور منظم ته ورځو د خبرونه د کندهار ولایت څخه زموږ د یو دوست د پیغام په اوریدلو سره پیلو.
زه د کندهار د ولایت د جریده ولسوالۍ د سنگسار د وطن د جوار او د ساحل د سوکان او د مسجد مشنوم عبدالکریم شهرت په کیمجان په قوم نورزی دا پیغام د ازادي رادیو ته لرم چې د محترم د کندهار د ولایت د جوالي صاحب څخه د محترم کومندان سره د دولت د لوی خلکو سره دا خواهش لرو چې زموږ میوه په پروش نه رسیږي، نو دی کوشش وکړي چې د زموږ زمیندارو بزګرو د زراعت خلکو سره دا کومک وکړي چې زموږ میوه په پروش ورسیږي او نورو ولایتو یا نورو ملکو ته ولاړ شي.
السلام علیکم. ما پیغام نشر کړی وروره د ازادي راډیو ته پیغام پریږدو چې د برق باره کې د کندهار د برق غم هیڅوک نه خوري. دا وزارت سرور یو دا پیغام ورسوي چې په دا وزیرانو ته د رئیس صاحب جمهور په دا خبر دي که نه دي چې د کندهار حالات سره کم دي. په کندهار کې چشنیار مومنان لمبې ووهله، ورور یو غړپ اوبه په مسجدانو کې نهشته، د اودسو اوبه خلک حیران دي، د چښلو اوبه اوبو خلک حیران دي. دغه غم وخوري ورو، دغه نن دا د اتمه نمه لسمه ده چې برق نشته. یو څوک یې په کیسه کې نه دي، نه مشران ځي، خپله برقونه ځان ته لري، خپله جنریټران ځان ته لګوي، د بل چا په حال په احوال نه دي خبر. خدای ملک مهم شو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د اورزګان ولایت د غزاب د لوسالی تخمی اړیکه نیولې ده. اسد الله سعادت يم. زموږ یو جدي غوښتنه د ټول قوم مشرانو عالمانو د غولس او د ام د غوښتنه ده چې مثلا د علمن پرسن باندې کوم پل چې جوړ شوی دی، شپاس په یی جګی سی دی، مثلا د پورته کړي دی ویجی بریج کوډونه هم را پورته کړي دی. خو حال دا چې مثلا سره نه پښته یو کچیر سره پښته موږ ته مت پوسه یو زموږ تجارتي مثلا صادرات سره دی وطن ته شیره صادریږي. یو په دغه مرستې کې زه پر خپل لامره ځکه چې پل نه جوړ شوی، موټر تقریبا شاوخوا 15 میاشتې لار پر موږ باندې موږ د شی مثلا پر وښانو پر باس یا نور بل لارې پر باس په مثلا باغ په خو اصلي وسایل مثلا د ګینس کول دي او بل خطر ځکه چې وبو د یلمن سندیر دا مثلا ډیر راځي مچر ته مت نس پر کولای فل پر هغه مې حالت ونی فاده دی او صحه حکومت په لاس کې ده. هله کوم چې مرکزی حکومت یا مثلا دغه ته پام لرنه وکړو دا فل جوړ کړه دا ولس جدي غوښتنه ده. او بل هغه مېرمنستونه یا هغه مکتبونه چې مثلا د دولت خوا جوړ شوی دي هغه نن ټول په دغه باندې مثلا په کورو باندې شي چې هغه کینارابونه د دولت خوا جوړ شوی دي، ولس هغه ټول کینارابونه په کورو باندې کښېستلې دي، دروازې کښېستلې دي، په کور کښې ښوستې دي. دا یو غیر قانوني کار دی، ته باید حکومت جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې ټول اسحان د حکومت په لاس کښې ده، ختم کولی شي ورته راشي. دا زموږ د ولس جدي غوښتنه ده. وسلام.
سرتوم د غزې ولایت او بند ولسوالۍ چې دا خبره کوم، دلته مونږ دا مخالف لوسو چې ډېر په ازاد وم، باید د غزې له والي حکومندان یا امنیې چې مونږ دا غواړو چې دا پولیس پر ځای اردو دلته ځای پر ځای کړي، چې دا خلکو مخه ونیسي. دا ملي پاسن ملي پولیس دلته څو وخت مخکې دلته د محلي پولیسو یو قومندان چې مول شو، بیا یې د مول رمو چې نوي بوټ کښې بیا یې سالاله کښې د خیراته په سبب، آیا دا د مسلمان حق نه ده؟ دوی وایي مونږ له افغانستان پر خاوره جنګي وو، مونږ دفاع کوو له افغانستانه. دا دفاع ده که دا د مسلمان زور او تکلیف ده او غلا او چپاول ده. السلام علیکم. زما پیغام السلام علیکم.
ټولو کارکوونکو ته اول خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم، او زه د شینوارو نه ملک ذاکر خبرې کړم. یعنی زما یعنی دغه خواسته د ازادۍ ارادې نه ده چې زما د آواز یعنی د ننګرهار والي ته او لړپورو چارواکو ته یعنی څوک کرت اعلان کړه او غوږو ته یې ورسوي. یعنی دولت اعلان کړه د یعنی